په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل د سات په خبرونو کوو. د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګه مرستيال هیدر باروای په افغانستان کې د روژې په مبارکه میاشت کې د هغو خزو په اړه اندېښنه لري چې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو مسؤلیت ورلغاړې دی. هیدر بار پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل:
موږ پوهیږو چې اوس مهال په افغانستان کې بشري ناورین ډیر جدي دی. دا په ښځو باندې ډیر اغیز کوي، په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو کورنیو نفقه راوړي.
اغلی امبار هیله څرګنده کړه چې د طالبانو لخوا پر ښځو د محدودیتونو سربیره دوی وکولی شي د روژې په میاشت کې د خپلو کورنیو لپاره نفقه پیدا کړي. د دې سازمان په خبره افغانستان د خوراکي توکو له بحران سره مخ دی او ښځې له دغه کړکېچ څخه زیاتې اغېزمنې شوې دي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د روژې په رارسېدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د نرخونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره جدي څارنه او اړین اقدامات وکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور لمخې مولا محمد حسن اخوند په یو خبر کړي بیان کې د روژې میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بلل چې یو د بل ترمنځ خواخوږي وخیلي، والی او سله رحمي کار وکړي او د بې وسو او بې وزلو لاسنیوي وکړي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا په روژه کې د نرخونو د کنټرول لپاره د غوښتنې داسې مهال کوي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو نرخونه رالویدلي چې په لنډ مهال کې به دغه وضعیت له مالي پلوه د زیان ګالو کورنیو په ګټه وي، خو د دې بانک په وینا دغه وضعیت کولی شي لوی اقتصادي زیان رامنځته کړي. په هند کې د تابعیت هغه تعدیل شوی قانون اجرایوي بڼه غوره کړ چې د هیواد لورغلو مسلمانانو پرته نور کډوال شو ته د هند تابعیت ورکوي. د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه په دې تړاو دوشنبه په یو بیان کې وویل دغه قانون له مخې به هغه کسان چې په پاکستان، بنگلاديش او افغانستان کې د مذهب له مخې تابعیت سره مخ شوي او د هیواد ته انکړه شوي د هند تابعیت ترلاسه کړي شي. دا قانون هغو غیر مسلمان کډوالو ته په هند کې تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته کډه شوي. د افغانستان سلګونه هندوان او سکورنۍ په وروستیو څو کلونو کې له افغانستانه وتلي او تر ډیره هند کې د کډوالۍ شپې سبا کوي. معلومه نه ده چې د هند حکومت د نوې پریکړه به څومره د دغو افغان سکانو او هندوانو پر ژوند اغیز وکړي، ځکه د قانون په اساس هند هغو غیر مسلمان کډوالو ته تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته ورغلي وي. د پرافغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نږدې ټول سکان او هندوان له د هیواد وتلي. د افغانستان د سکان او هندوانو د سراسري شورا په خبره اوس یوازې له 40 تر 50 سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د اوکراین په اړه د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر پاپ فرانس هغه غوښتنه رد کړه چې سپین بیرغ پورته کړي او له روسیې سره خبرې وکړي. ستولتنبرګ وویل د شخړې د پای ته رسولو تر ټولو ښه لاره د کیف مسله کول دي. ستولتنبرګ پرون دوشنبه وویل که دوی یو باثباته او سوله ییز حل غواړي د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره له اوکراین سره پوځي ملاتړ یوازنۍ لاره ده. واتیا کلن پاپ فرانسیس د یکشنبه پورس په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل چې اوکراین باید خپل اتباعو د ژوند ژغورلو لپاره له روسیې سره د خبرو شجاعت ولري. او د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه نن خپل وروستۍ یا درېمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د وروستۍ لوبې لپاره ښه تمرینونه ترسره کړي دي. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې بو اوري چې امریکایي چارواکي وایي ملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو سره په افغانستان کې د مرستو رسولو د بهیر اغیزمنتیا ارزوي. د کندوز د نوي جوړ شوی ولسوالۍ کلبات اوسیدونکو د لارو خرابوالي شکایت کوي.
کله چې خپل مریض انتقال او ډاکټر ته هغه په لاګ د منځځي د سړک د وژنه.
د جلال آباد یو شمېر اوسیدونکو وایي هټیوال او نور خلک د ښار د پاکوالي خیال نه ساتي.
دا پلاستیکونه او غند دا لختي ته ورځي، د سره لختي ډکیږي او د باران په وخت کې چې د اوبو خنور لار نه به سرک ترازي.
په خوست کې ورزشکاران معیاري او منظم سپورتي میدانونو کمښت د خپل سپورتي فعالیتونو په وړاندې لوی خند بولی.
کچیر کې په خوس کې داسې معیاري میدانونه جوړ شي، ان شاء الله زه باور یم چې د خوس ورزشکارون والیبالرون به په ملي ټیم کې، په ځوانانو د ملي ټیم کې دغه کې مبلو بیږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ری رازو د خبرونې لمړی موضوع ته امریکایي چارواکي ویل ملګرو ملتونو او مرستندوی د روس سره په افغانستان کې د مرستو رسول دي بهیر اغیزمن تیار زوی. د خبرت افغانستان لپاره د امریکا شارز د فیری کرن ډیکر په خپل ایکس پانه انکې کړی د امریکا چې د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی دی داسې وخت د مرستو بهیر ارزوي چې د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداري ورکړي چې ک سکال شپږ سوه اووه پنځوس میلیون ډالر مرسته ورونه رسیږي. د اړو افغانانو وضعیت به لا پسې خراب شي. نور تفصیل د سفی ولستان یوزی راپورټ کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د فیره کارن ډیکر وایي د مرستو د اغیزمنتیا د ارزونې اساسي هدف د روڼتیا رامنځته کول دي. اغلی ډیکر په بیان کې د امریکا، کاناډا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، برېټانیا، جاپان، ترکیه، قطر په شمول د شاوخوا هغو شلو هیوادونو یادونه شوې چې له افغانستان سره مرستې کوي څو دا هیواد له بشري بحرانه وژغوري. امریکا د دغو مرستندویانو په سر کې ده او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څه باندې دوه نیم میلیارد ډالر له اړمنو افغانانو سره مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د 2020 کال اګست چې طالبان وقت رسیدلی دغه سازمان له افغانانو سره د مرستو لپاره د مرستندویانو 2 میلیارد او 900 میلیون ډالر افغانستان ته وړي. امریکا په دې ډله کې 2 میلیارد او 600 میلیون ډالر مرسته کړي او دا بهیر لا هم په دې ترتیب روان دی چې افغانستان ته هر اونۍ د 300 میلیون ډالر نغدو پیسو مبستي رسیږي. د امریکا او نړیوال ټولنې د مرستې تر ډیره د ملګرو ملتونو او د غوی د دویم لاس مرستندوی محصول لارې په مصرف رسیږي. د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې مخکې څو واره په خپل راپورونو کې د امریکا د مرستو د زینو برخو د ځای کېدو او یا لدې مرستو د طالبانو د برخمنېدو اړه دښنه خولي. امریکا او نور مرستندویان داسې وخت د مرستو اغیز او ترنګوالی تیړي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د لوګو او اړمنو افغانانو شمیر په زیاتې دوه بولي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویل لنګدې 30 میلیون اړمنو افغانانو 15 میلیون داسې دي چې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته عاجل اړتیا لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویاند فلیپ کراپ ازادي راډیو ته په پیغام کې د مرستو د کمیدو د ناوړه اغیز په اړه خبرداري ورکړ.
ان سم اف دی ډیستریکټس ډراپډ فرام اسیسټنس اډمیشن of severely malnourished children to health centers have doubled.
پزینو سیمو کې د دوه مرستو د کمیدو په نتیجه کې د خوارځواکو ماشومان شمیر دوه چند شو. په افغانستان کې غذایی مسؤلیت خورا حساس دی او کمرستې نوي ډیر ژر خراب حالت ته ګرځي. شپږ غوراتلونکو میاشتو لپاره ډبلیو ایف پی په افغانستان کې خپل ټولو پروګرامو او کارو لپاره 650 میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
To continue our work.
WFP وای تیر 2023 کال یې لس میلیونو لوګو افغانانو سره مرستې باندې کړې ځکه کافی بودیجه نه درلوده او دې کار د اړمنو کورنیو حالت ډیر خراب کړ. پاکستان سیمو کې خلک شکایت لري چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او محلي بانفوزه خلک یا طالب چارواکي په مرستو کې لاسوهنه کوي. طالبانو بیا ویلي چې د مرستو د رسولو لپاره آسان چاري کوي. طالبان چې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژني په افغانستان کې د سختریزو او د ښځو او بشري حقوقو د محدودولو په خاطر د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره مخ دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو د سرپرست حکومت مخالف وسلواله ډلوي په روژه کې بریدونه زندوي. دا جبهه چې ځینې وختونه د بیانونو په خبرولو سره د بریدونو اداوي کوي پرون دوشنبه د یو بیان په خبرولو سره د طالبانو سرپرست حکومت ته ګواښ کړی چې د ښځو په وړاندې ځپونکي اقدامات بې ځوابه پاتې نه شي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي په وروستي درې میاشتني راپور کې د یو شمېر نورو ډلو تر څنګ د دې جبهې نوم هم اخیستل شوی او ویل شوي. دې ډلو په دې موده کې د ټولنیزو شبکو له لارې د بیانونو نو په خبرولو سره د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ځینو بریدونو اداوي کړي چې تایید یې دلې ګران دي. نور له صفي ولستان زینه.
د افغانستان ازادي جبهه چې د پخواني اردو د لوی درستیز جنرال یاسین ضیا له خوا رهبري کیږي ویلي د روژې په مناسبت یو اړخیز اور بند کوي خو خبرداري ورکړي چې هر ډول پارونکو اقدامات به ځواب کړي. د جبهې په خپل اعلامیه کې ویلي تر هغه چې تر برید لاندې ونه نیول شي او سنگرونو غړي او مراکزو ته مستقیم ګواښ نه وي پېښ شوی د دې جبهې جنګیالي په ټول افغانستان کې د روژې میاشت او د اختر په ورځو کې خپل بریدونه یو اړخیز ځنډوي. طالبانو له د ازادي جبهې له خوا د یو اړخیز اور بند په اړه څه تبصره نه ده کړې خو مخکې د دې یا ورته نورو مخالف ډلو اکثر بریدونه او ادعاوې ردولې. د روژې په مناسبت د ازادۍ جبهې لخوا د بریدونو د نتر سراوي تر اعلان مخکې د دوی وروستۍ حمله د کابل په څلورمه حوزه کې د تهی مسکن په سیمه کې وه. د دې جبهې د ادعا په اساس په هغه حمله کې د طالبانو یو پوسټ هدف وګرځول شو او په کې درې طالبان وژل شول او دوه نور ټپیان شول. ازادۍ جبهه د خپلو اکثر بریدونو ویډیوګانې خپروي، خو د ادعاوې په یو اړخیزه توګه د تایید وړ نه دي. آزادی جبهه د مقاومت جبهې تر څنګ د طالبانو د حکومت له مخالفو وسلوالو ډلو د چې نسبتا نورو ډلو ته فعالیتونه د پام وړ بلل شوي. د آزادی جبهې د فعالیتونو په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش په وروستي درې میاشتنی راپور کې هم یادونه شوې وه. د سرمنشي انتونی ګوتریش په حواله په دې راپور کې چې یو نامه هم خپور کړی راغلی، د 2023 کال له نومبر د 2024 کال د جنوري تر لسمې آزادی جبهې څلیرشت تایید شوې حملې ترسره کړي. خو ښاغلی ګوتریش ویلي، له دې ټولو سره سره د طالبانو مخالفو وسلوالو ډلو دوی ته کوم ځمکنی ګواښ نه دی پیښ کړی. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د مخالفو ډلو د پوځي وړتیاو ارزونه سخته بللې، ځکه د سرمنشي په خبره په خواله رسنیو کې د دغو ډلو د اکثرو بریدونو په تړاو ادعاوې د تایید وړ نه دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل راپور کې د بغلان په پلخمري کې د ازادۍ جبهې د څلورو بریدونو، په کابل کې د څلورو بریدونو، په کندهار کې د یوې حملې او د سمنګانو په ایبک ښار کې د یوې حملې یادونه کړې ده. د طالبانو ضد وسلوال فعالیتونه که څه هم لږ بلل شوي، خو د دې جبهو اکثر مشرتابه په بهرنیو هیوادونو کې له نړیوالې ټولنې پر طالبانو د فشارونو د زیاتولو غوښتونکي دي. یوه جبهه هم په وروستیو کې په امریکا کې د خاصو ځواکونو د قومندان جنرال سمیع سادات او د پولیسو د خاصې قطعې د قومندان او د کورنۍ چارو وزارت د پخواني معین جنرال خوشحال سادات لخوا جوړه شوې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د پاکستان د نوي صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ نولس کسیزې کابینې پرون په اسلام آباد کې لوړه وکړه. د چارو یو شمېر شنونکي وایي د مسلم لیگ نون په مشرۍ په دې کابینه کې ډیری هغه پخواني چارواکي شامل دي چې په پنجاب ایالت پورې تړلي دي. په نوي کابینه کې د پاکستان د پیپلز ګوند چې د نوي ائتلاف حکومت یو مهم اړخ دی خلک نه دي شامل. نور جزئیات د غلام غوث په دې راپور کې.
د پاکستان په نوې وفاقي کابینه کې خواجه محمد آصف، اسحاق ډار، احسن اقبال، اعظم نذیر تارل، چودري سالیک حسین، جام کمال خان، امیر مقام، سردار اویس احمد خان لغاری، عطا الله تارل، خالد مقبول صدیقی، عبدالعلیم خان، قیصر احمد شیخ، احمد خان چیما، محمد اورنگزیب، مصدق ملک، ریاض حسین پیرزاده او شیزا فاطمه شامل دي. اوس پښتنه داده چې په مرکز کې د اتحادي حکومت په دې وفاقي کابینه کې د مسلم لیگون د رهبر نواز شریف د پخواني کابینې د غړو په شمول د متحده قومي مومنت، پاکستان مسلم لیگ قاب او نور اتحادي ګوندونو سیاستوال په موجوده کابینه کې شامل دي. خو د مسلم لیگون نه پس په وفاقي حکومت کې شامل د دویم لوی ګوند پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال ولې په وفاقي کابینه کې شامل نه دي؟ د دې پوښتنې په جواب کې په پیښور کې خبريال او شینن کې کاشف الدین سید وایي،
کله پاکستان پیپلز پارټي خیال دای چې د دې حکومت چې کمی کمزورې دي نه داغي زمواره په موږ باندې ناراضي، زما په خیال باندې دا به خام خیالي وي او ځاس خپل دا غنم چیر زر یا پس خو منګ بوورو چې پاکستان پیپلز پارټي هغه د کابینې حصہ شو او په حکومت کې شامل شو.
د مسلم لیگ نن په مشرۍ د وفاقي کابینې په اړه شینون کې یو بل مسله دا پوغوت کوي چې د مسلم لیگ نن په تیرو وفاقي حکومتونو کې اکثر د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حقونو ته پاملرنه نه ده شوې او په تیرو وختونو کې اکثر د مسلم لیگ نن سیاستوالو د چین پاکستان اقتصادي رهداري په پروژو کې او په نورو پروژو او شریکه ګټه کې د پښتونخوا او بلوچستان سبوته د خپل برخي حقونه نه دی ورکړي. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې په پیښور کې خبريال شینون کې سیف الاسلام سیفی وایي، اوس مهال پکار ده چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ وفاقي کابینه له احتیاطه کار واخلي، ځکه چې په پښتونخوا صوبه کې اوس د مسلم لیگ نون د مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف د آزاد امیدوارانو حکومت دی او د دوی ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی هم ډیر زیات شوی دی.
د مسلم لیگ نون پرایورټي او اولیت همیشه غو پنجاب پاتې دي چې کم حریف پارټي دا دلتا د پی ټی آی یا د سنی اتحاد کونسل ورته وایي د اغي حکومت دي او د دې باقاعده ټسل پاکستان مسلم لیگ نون سره زیات دي چې حالت وزیر اعظم دي دا چیلنجز به مخه ترازي او کچري دسي وشو چې حقوق ور نکړې شو نو دی به ډیر غټ پريشر کې راځي. د پی ټی آی کم سوشل میډیا چې دا او د پی ټی آی کم جارحانه دی وخت کې اګریشن دي نو هغه به ضرور دا ټول ملک کې غټه پروپاګاندا کوي چې مسلم لیگ نون د حقوق ور نکړه او درې ټول ذمہاري او مغي باندې ده.
خو په پیښور کې خبريال او شینن کې بخزاده یوسفزی وای اوس مهال چې یو ځل بیا د هیواد ولسمشر آصف علي زرداری دی، نو هر څوک د هغه سره د وزیر اعظم پرنګ اختیارات د وخت نشته، خو د ریاست د مشر په هیڅ به هغه مسلم لیگ نون دې ته نه پرېږدي چې د وړو صوبو حقونه ووهي.
زرداری صاحب راغلی دی او د زرداری صاحب د وړو صوبو په خپل باندې دغه یو ټریک ریکارډ دی چې هغه د وړو صوبو سره قلم دغه په دغه کې جاتې نه دی شوی. د کم اختیارات چې د 18 ترمیم نه مخکې د مرکز سره یا د پرزیدنت سره هغه ولګیدو په خپل باندې پارلیمنت ته ورکړه هغه اختیارات په 2009-10 کې ان ایف سی اوارډ ورکو. 18 ترمیم کې چې قلم ان ایف سی اوارډ هغه ته قانوني لیگل کور ورکو، کانسټیټیوشنل کور هغه ته ورکو. دغه په بنیاد باندې د صوبو شیر چې دی نو دا 57.5% شو او د مرکز شیر چې دی نو دا 42.5% شو.
هم تیر ماسخوتن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د نوي وفاقي کابینې غونډه هم په اسلام آباد کې ترسره شوه چې پکې د هیواد د معاشي او سیاسي چیلنجونو جاج واغستل شو.
له خبرونو ور اخوا
د کندوز د نوې جوړې شوې ولسوالۍ کلباد اوسیدونکو د لارو خرابوالي شکایت کوي. کلباد کندوز یو له غدري ولسوالۍ څخه د تشکیل په 2015 کال کې د پخواني ولسمشر اشرف غنی د حکومت په مهال منزور شوې. د ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د سړک خرابوالي له امله ډیری وخت دوی خپل عاجل ناروغان په خپل وخت د کندوز ښار ته نشي رسولی او د لارې په اوږدو کې ځینې وختونه ناروغان ساور کوي.
د کندز د کلبات ولسوالۍ اوسیدونکو د دې ولسوالۍ د لوی لارې د خرابوالي لامله شکایت کوي. کلبات د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له تازه منظور شوو ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. د دغه ولسوالۍ ګڼ شمیر اوسیدونکو وایي د سړک د خرابوالي لامله نه یوازې چې ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسیږي، بلکې دوی خپل کرنیز محصولات هم پر وخت بازار ته نشي وړاندې کولای. د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکی غلام سخی آزادۍ روډ ته وویل
کله چې خپل مریض انتقالو ډاکټر ته هغه په لا کې د منځه ځي د سړک د وجه نه، نو دا موږ ته لوی مشکلات دي. او برته ضرورت لرو، لار ته سړک ته آبادۍ ته ضرورت لرو، کلینیک ته ضرورت لرو. تحمل نه کړل کېږي. دغه د پاغه حکومت کې فعلي حکومت کې دغه سپینګیرو راټولېږي او خبر هم سین وړي، خبر هم ادب ته نه رسېږي د سپینګیرو د مشرانو.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی انارګل د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې د دې ولسوالۍ د سړک د رغولو چارې پیل کړي تر څو د خلکو شته ستونزې هوارې شي.
ټول شیونه خراب دي، کرا قیمته ده، سړکونه ډېر مشکلات لرو، هیڅ څوک غاګم څوک نه اوري. چې د کلبات ته ځو ماشي ډېره لاره ده، کدل تر ځو ډېره ده، سړکونه خراب دي، موټروان ارزونه کوي چې ماشي موږ سړک خراب دی، موږ ته اضافه هغه غواړي چې باید د سړکونه باید جوړ شي، آباد شي، کرا مرزانه شي، خلکو مشکل هم حل شي، موږ دا ارزو لرو.
د یاد شوی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن بیا وایي د سړک خرابوالي له امله د ولایت مرکز ته یو نیم سات مزل په 4 ساعتونو کې وخی.
دغه سړک موږ سړک چې دی بیخي خراب دی، اگر د سره دا موټر راشي کنه کو کپیر دی موږ ته سړک به جوړ شي. او بل دغه پلونه مو هم سره خراب دی، موږ چې مریضان پیدا کیږي هغه په ډیر مشکل باندې قندوز ته و امام صاحب ته موږ انتقالوي او ډیر په 2 ساعتو په 3 ساعتو کې ایل رسی.
یو شمیر موټر چلوونکي هم وایي د سړک خرابوالي لامل موټر تلا وارث کوي او ګټلې پیسې بیرته د موټر په جوړولو لګوي. سلوه کلن ګلاغا چې للس کلون رئیس دی کلبات امام صاحب ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي وایي
مو مشکل زیات درم، تمام روز جامپین مایدم، تمام روز کرای می ورایم غاید.
د سړک خرابوالي موږ سخت په تکلیف کړیو، هر پیر چې وهو د کرای پیسې بیرته د موټر په جوړول لګو، موږ ته هیڅ ګټه نه پاتې کیږي. که سړک جوړ شي کرای هم ارزانه کیږي او موټر هم عوارض نه کوي. له چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ سړک جوړ کړي.
د کلبات ولسوالۍ سیمایي چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او وایي چې د سړک خرابوالي ستونزې د ولایت له چارواکو سره شریک کړې ده او تمه لري چې ډېر ژر ورته پاملرنه وشي. د سیمې د خلکو په خبره د لوی لارې پر خرابوالي سربېره معرف، روغتیا، برېښنا، د اوبو بندونه او کرنه هغه برخې دي چې په تیرو کلونو کې د جګړو نامنوی لامل ورته پاملرنه نه ده شوې او تمه لري چې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي ورته پاملرنه وکړي. کلبات د نوي کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال ختیز لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د امو سیند بهیږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د هنګ راهر مرکز جلال آباد یو شمېر اوسیدونکو وایي هټۍ وال او نور عام خلک د ښار پاکي او صفایي ته زیات پام نه کوي. د دوی په وینا هټیوال د خپلو هټیو خالی پلاستیکونه، کاغذونه او نور شیان د ښار په سړکونو او ویالو کې اچوي. البته د خپلو هټیو په مخ کې چې په دې سره چاپیریال ککړ کیږي او د باران په مهال د ویالو د بندېدو سبب هم ګرځي او ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې هټیوال او نور کسان د ښار صفایي او نظافت ته پام نه کوي او په لوی لاس چاپیریال ککړوي. د دوی په خبره چې هټیوال او د کورونو خاوندان د خپلو دوکانونو او کورونو کثافات د ښار په ویالو او سرکونو کې اچوي چې په عام ورځو په ځانګړي ډول په بارانونو کې د یادو لختیو او ویالو د بندېدو سبب کیږي او خلک ګڼو ستونزو سره مخ کوي. ابو بکر او توریله شینواره
په ننګرهار کې د بارانونو سره د سرکونه بندېږي او د دې ټول نغټې لدا د چکورونو والا او هټیوال د پلاستیکونه او ګند د لختي ته ورځي. د سره لختي ډکیږي او د باران په وخت کې چې د اوبو خنور لار نه به سرک ترازی نو نیم سرک بیا ډکی عام خلک په سرک هم نشي پوری کېدل. د ډیر ستونزې سره مخې
زمونږ د خاریانو یو بدبختی دا غټه بدبختی بورده زوی مچ دا دوی د کثافات چې کم دی رو باسي ویلو ته په ویلو کې گزارې نو دا چې د اوبو مخه نیسي او بل اخره د غولې ډکیږي او بارانونه چې وشي نو د اوبو بیا سرکونو تراخي جو خلک په سر ډیر په تکلیف کې وي.
د دوی په وینا چې کله هم د خار ویلې بندي شي سرکونو بروانی وی او د خاروالی کارکون کی په همدی ککړو بو کی لګی وی او د ویلو خلاصولو کوخخ کوي. د یادو کسانو په وینا ک چیرته کثافات د خاروالی لخوا په خودل شو کثافت دانو کی واچول شي نو لوی خوا به خار پاک ساتل شوی وی او لبل لور به ویلی نه بندیږي. دغه شمیر کسان له خاروالی غواړي چې باید د خار پاک ساتلو پاړه هټیوالو او د کورونو خاوندانو ته مپوهونه وکړي او داسې شرایط ورته وټه کی چې ورسره د خاري چاپیریال د ککړتیا او د ویلو د بندیدو مخه ونیول شي. د جلال آباد خاروالی مسولین هم د غستون زمانی خوای د اسناف او اتحادیو او د کورونو خاوندانو ته عامه پوهونه کړي. د یاد خاروالی یو تن مسول بختی جان مراد ازادي رادیو ته وویل
موږ د خار د اسناف سره هټیوالو سره اندشن د ګذر وکیلانو سره د سره بار بار خبري کړي دي. د دوی مغخت دي دې برخه کې موږ سره همکاري وکړو ترڅو کثافات چې دوی د دوکانونو څخه راواسي یا د پلاستیکونو او همداشان نور بوتلې او هغه څه چې د بیالو د بندښت سبب کیږي د دې څخه ډډه وکړو ترڅو په ویاله کې وانه شي عمومي کثافت دانوي ته ورسي.
خاغلی مراد راته ویل هټیوالو ته ویلي چې د خپل دوکانونو مخته دي کوچنی کثافت دانې کېږي.
باید هر دوکان مخته یو ډول وړي کثافت دانې یا باطل دانې ولګي کېږي ترڅو خار کې خلک تیریږي یا خپل هم د دوکاندار شکل د دوکان مخه جارو کوي یا نور کثافات غلطه موجوده هغه په دغه وړه باطل دانې کې واچي او هغه به د عمومي کثافت دانې ورسي ترڅو خاروالۍ موظف ټیمونه ورشي او هغه پورته کې کڅ هم په دغه عمومي جادو کې دوکاندارانو د چاره ملي کړي دا امزنه نور ساوه کې چپاتې دا دوی ته سپارښتنه کړې چې باطل دانې نه برابر
د جلال آباد یو شمیر وسیدون کې په داسې حال کې د خاري چاپیريال د ککړتیا او د ویالو له بندیدو شکایت کوي چې د هیواد د پلازمینه په ګډون ډېرې خارونه لیا دستون سره مخ دي. خلکو او خاروالیو ته پکار دي چې د خارونو او هیواد پاک ساتلو کې یو بل سره همکاري وکړي، څو ځانونه او ټولنه له ډول ډول ستونزو او ناروغي وژغوري.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220024 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00220024 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته
په خوست کې د خدمتګارو کسانو د هڅونې په مخه د مرکز او ولسوالیو د والیبال د شپېټولو ډلو تر منځ یو میاشتنۍ لوبې پای ته ورسېدې. خوستي ورزشکاران معیاري او منظمو سپورتي میدانونو کمښت له خپلو مهمو ستونزو ګڼي. دوی دغه څرګندونې د سیمې یو فرهنګ پال نورا جان بهیر په نوم د والیبال لوبو د ټورنمنټ د پای لوبې په محل کړې. نور حالې د نجیب الله خیل پرپورټ کې.
په خوست کې د خار او ولسوالیو د والیبال د شپېټو لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د غرغښت د عالي لیسې په سپورتي میدان کې پیل شوې وي، لومړی مقام د مندوزیو او دویم ځای بیا پکې د تڼیو منتخبي لوبډلې خپل کړ. یاد سیالۍ د خوست د ورزشي امریت لخوا د هڅاند او مخکښو شخصیتونو د هڅونې په موخه ترسره کیږي. یو تن ورزشکار الهام الله الهام مشال راډیو ته وویل
کچېرې کې په خوست کې داسې معیاري میدانونه جوړ شي، ان شاء الله زه باوري یم چې د خوست ورزشکاران والیبالران به په ملي ټیم کې په ځوانانو د ملي ټیم کې دغه کې مبلوبېږي، ځکه داسې میدان موږ نه لرو چې په پراخه ساحه کې جوړ شوی وي، زیات تماشاجیان په هغه کې زی شوي وي او خل لوبغاړي په هر حالت کې مثال د تمرینات کې وکړي، ځکه دلته خو فکر دی هر وخت پر د خوست مسمم دا شي دا چار وخت پر برونی وي مثال مر وي زیات وي د سرپوخ میدان نه جمع نه موږ نه لرو. په خوست کې
د لوبو مینوال وای په خو به تر ډیره پښتنو خپل خدمتګاران نجوان ورسته سایل، خو اوس د لانو ری حسونه په مخه په ژوند هم د خدمتونو ستاینه کیږي. د خوست یو بل اوسیدونکو سانه ګل سخی وای
نو مونږ د دې هدف دا و چې مونږ باید ټول کډرونه چې هر برخه کې خدمت کړای دی او هر برخه کې کار کړای دی په ژوندونی باید واستایل شي.
خوستي فرهنګیان د ټولنیز ژوند په هر برخه کې د فعالانو لپاره تشویقي برنامه پورتولنه کې د مثبت ذهنیت د خریدو لپاره ګټه وری بولی او زیاتوي چې په دې سره د خلکو په منځ کې بدنیتۍ او واټنونه له منځه ځي. خوستای فرهنګ پال نوراجان بهیر وایي
هیله مې داده چې د خوست په کچه د هیواد په کچه د غسنور پروګرامونه هم د غوځوانانو په نوم جوړ شي چې غوی خپل ټولنې ته د فرهنګ په برخه کې په نورو ډګرونو کې کار کړي دي. دا به دوی ته مثبت انرژي ورکړي او هم به تنکې ځوانانو ته دا جرأت ورکړي چې خپل ټولنې ته په اخلاص کار وکړي.
د یادونه ورده په خوست کې د زینو پخوانی دودي زلوبو ترڅنګ والیبال او فوټبال هم اوږده مخینه او د خلکو په منځ کې پراخه مینوال لري. په دې وروستیو کې خوستي ځوانانو په هر لیر یو نږدې سیمه کې سپورتي لوبو ته پام ډیر کړی او ډیر شمېر کسان یې تماشې لپاره ورځي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وضعیت مجبور شوي دي چې پر کچاکی لارو باندې مخه کی او پاکستان د ځان ورسیږي. نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان حکومت فوجانو د خوانی ول کیږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي، نو بیا به دغه شي مشکلات سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي.
د ازادي رادیو محترم کارکونکو سلامونه او نیکی هیلې. څنګه چې تاسو ته معلومات ده تان هیواد څخه ډیر مهاجر راوغوښتل، نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتل. فلم بولدکتلار څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو، څلوېښت کال څخه په کوټه کې موږ استوګن ورته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه و جوړ کړي. نو بیا د فلم بولدکتلار څخه راوغوښتلو ایم موسې والا موږ سره کومک وکړي. درې دانې کمپلی او زر افغانی فی نفر زر افغانی راکړلې او درې دانې کمپلی راکړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې، موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوی. موږ تاسو څخه ستاسو محترمو څخه دا خواست کوو چې موږ راغ تر مرستندو ادارو پر ورسوي. نو زمې دي کاروبار نه درو، روزګار نه درو، خوراکي توکي نه درو، نقدي پیسې نه درو، کار مډي سره خراب دي، په ډیر سخت مشکل کې. الله پاک تاسو ته خیر درکړي. موږ راغ تر مرستندو ادارو پر ورسوي. زمانو محب لادي په دامن ولسوالۍ کې میړولې دي. الله پاک تاسو ته خیر درکړي. السلام علیکم.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو او ری دی برخه کې دی. ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مهیروي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګ مرستیال هیدر باروای په افغانستان کې د روژې په مبارکه میاشت کې د هغو خزو په اړه اندېښنه لري چې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو مسؤلیت ورلغاړې دی. اغلې امبار هیله څرګنده کړه چې د طالبانو لخوا پر خزو د محدودیتونو سربیره دوی وکولی شي د روژې په میاشت کې د خپلو کورنیو لپاره نفقه پیدا کړي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د روژې په رارسېدو سره له چارواکو غوښتي دي چې د نرخونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره جدي څارنه او اړین اقدامات وکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور لمخې مولا محمد حسن اخوند په یو خبر کړي بیان کې د روژې میاشت د ټولو مسلمانانو لپاره یو فرصت بلل چې یو د بل ترمنځ خواخوږي وخیلي، یووالی او صله رحمي کار واخلي او د بېوسو او بېوزلو لاسنیوی وکړي. په هند کې د تابعیت هغه تعدیل شوی قانون اجرایوي بڼه غوره کړه چې د هیواد لورغلو مسلمانانو پرته نور کډوال شو ته د هند تابعیت ورکوي. د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه په دې تړاو دوشنبه په یو بیان کې وویل د دغه قانون له مخې به هغه کسان چې په پاکستان، بنګلادیش او افغانستان کې د مذهب له مخې له تبعید سره مخ شوي او د هیواد ته انکډ شوي د هند تابعیت ترلاسه کړی شي. دا قانون هغو غیر مسلمان کډوالو ته په هند کې تابعیت ورکوي چې له 2014 میلادي کال مخکې د هیواد ته کډه شوي. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ د اوکراین په اړه د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر پاپ فرانس هغه غوښتنه رد کړه چې سپین بیرغ پورته کړي او له روسیې سره خبرې وکړي. ستولتنبرګ وویل د شخړې د پای ته رسولو تر ټولو ښه لاره د کیف مسله کول دي. او د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه نن خپل ورسته یا درېم یو ورځنی لوبه تر سره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په څلورو بجو د شارجه په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د ورسته لوبه لپاره ښه تمرینونه تر سره کړي دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومنی. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت یو شمیر ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره مخالف دي.
موږ د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو په مخنیوي کې د طالبانو د روانو هڅو هرکلی کوو، خو د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرانو پر اقتصادي وضعیت د ناوړه اغیزو په اړه هم اندېښمن یو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي په افغانستان کې جوړ شوی خیخه په جنوبی آسیا کې د خندونو او اروپا کې د روغتیاي ستونزو لامل شوی دی.
جنوبی آسیا د کیمیاوي نشي موادو لامل له ستونزو په تیر بیا هغې خیخي لامل له لوی ستونزو سره مخ ته چې په افغانستان کې جوړ شوی او دا مواد اروپا ته هم قاچاق کیږي.
د خوشحال په نوم یو معتاد وایي چې خسرګنی می د اعتیاد لامل خزه او ماشومان راڅخه ګرځولې دي.
ټول د ترخه خاطره دا ده چې د شسړی ته ورکه په شک ورځي. شک چې درو ورځ نو نه کې ناشته شي نه ولاړې د شي بس ټول ورځ په سرګردان ریش پاو ورځ. د کلیوانه ته به چې دا چې موټر څنګه ته تیر شو دا چې تیر شو بس اس به هیڅ شی به نه خو پتا به د شي لکه قیامت.
د پروګرام په پای کې به ووري چې د زرغونی ماشوم د لوی له لاسه پر لبسي زاړي. کله چې زرغونه د مرستې لپاره د سرور خان کره ورځي نو ناڅاپه د سرور خان له کوټې څخه د زرغونې زړه اورېدل کیږي. دا چې زرغونه ولې زاړي اصل کې څه ده دا به د دې اونۍ په ډرامه کې واورو.
شکر زوانه اولاشا کارو کا یاله او چات خپور کا
یا خزی کا هم ولا انا لا سکی او قوم ولا کا سوبرا کوي
نو ماشوم خو واګه دی هغه خو پدې نه پويږي چې په کور کې پیسې شته کنه باید یو څه ورکو
بس نو یو څه ورکم کنه
نو څه خوري ورکم
امنا خپلې شیدې ورکم کنه
که مې خپلې شیدې وای نو ولې مې تاته ویل چې وچې شیدې راوړه
وس خبرونه په راپور پیل کو ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت یو شمیر ځایي مقامات د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره موافق نه دي د ملګرو ملتونو د سرمنشي په هغه راپور کې چې د امنیت شورا ته یې وړاندې کړی راغلی چې په ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځینې ځایي مقاماتو د کوکنارو د کښت په منع کولو کې د خپل مشر له فرمان څخه سرغړونه کړې ده د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې د کوکنارو کښت منع کولو افغان بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي له همدې امله یوناما هڅه کوي چې په کابل کې د نړیوالې ټولنې د مرستو جذبولو لپاره په کابل کې یوه غونډه جوړه کړي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
ننګرهار بدخشان کندهار هلمند فراه او غور هغه ولایتونه دي چې د روان شمسي کال په لومړیو میاشتو کې ډېر کوکنار پکې ښکارل شوي او د طالبان حکومت ویلي دي چې 3000 هکتار مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي دي خو اوس د ملګرو ملتونو د سرمنشي په هغه راپور کې چې د امنیت شورا ته د چهارشمې په ورځ وړاندې سوراغلي چې په کندهار او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د فرمان مخالف دي ملګرو ملتونو موندلې چې د تریاکو د یو کیلوګرام بیه د $1,200 څخه $802 ته پورته شوې ده او له همدې امله د نشي موادو قاچاقونکو ډیره ګټه کړې ده خو د کوکنارو کښت منع کولو افغان بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د ډیری هیوادونو د استازو غوښتنه دا و چې په افغانستان کې دي له بزګرو سره د مرستو لړۍ بیا پیل شي په ملګرو ملتونو کې د گاوینا هیواد دایمي استازې کارولین کیت چې د اتو افریقایي هیوادونو په استازولۍ خبرې کولې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د افغان بزګرو اړتیاو ته جدي پاملرنه وکړي
موږ د کوکنارو د کښت او نشئی موادو په مخنیوي کې د طالبانو د روانو هڅو هرکلی کوو خو د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د بزګرانو پر اقتصادي وضعیت د ناوړه اغیزو په اړه هم اندېښمن یو موږ د طالبانو او نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې د بزګرانو سره دې مرسته وکړي او هغوی دې وهڅوي چې د کوکنارو پر ځای بدیلو کښتونو ته مخه کړي
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په څېړنه کې راغلي چې د طالبانو د حکومت په وینا هغوی یوازې په تیر یوه کال کې د نشي بوټو د کښت نشي موادو تولید او قاچاقو د مخنیوي لپاره تر 2000 ډیر عملیات کړي دي د دې معلوماتو پر بنسټ طالبانو ادعا کړي چې دوی په تیر یوه کال کې د نشي موادو جوړولو زر کارخانې ویجاړې کړي او د نشي موادو د تولید قاچاقو او خرڅولو په تورې 10000 نفر نیولې دي یوناما د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکړی چې دوی په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله د زیانمنسو بزګرو سره د مرستو جلبولو لپاره په کابل کې د بهرنیو ډیپلوماټانو سره د غونډو لړۍ پیل کړې ده د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته ویلي چې دوی له زیانمنسو بزګرو سره د مرستو کولو کافي مالي توان نه لري او باید نړیواله ټولنه له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د دوی د پروګرامونو ملاتړ وکړي د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دا منی چې دوی تر دې مهاله له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي کړې او د دې کار لامل د مالي امکاناتو نشتوالی بولي
کښت او تولید مخه په کلي ډول ونیول چې د کوم بریالي یو الحمدلله په صفر مرستونه دي ټول موضوع دا چې موږ په قاچاق کې هم فوق العاده کار کړی خو د اسلامي وطن منابع او توانایي او امکانات محدود ټول هیوادونو غوښته افغانستان سره د مخدره موادو د کرکې د مخنیوي او د تجارت قاچاق د مخنیوي لپاره همکاري وکړي
د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوالې ټولنې څخه د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي چې یوازې د امریکا متحده ایالاتونه جاپان اروپایي ټولنه د ملګرو ملتونو د لارې په دې برخه کې مرستې کوي خو نور هیوادونو تر دې مهاله د طالبانو له حکومت سره همکاري او مرستو ته غاړه نه ده ایښې
ترنو اوریدونکو پر اپور کې مو اوریدل چې ملګری ملتونه وایي د طالبانو د حکومت یو شمیر ځای چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر له حکم سره مخالف دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي چې په افغانستان کې جوړ سوي کیمیاوي نشه یي مواد او له افغانستان څخه د دې موادو قاچاق په جنوبي اسیا کې د خنډونو او اروپا کې د احتیاط سبب سوی دی. په دې تازه راپور کې راغلي که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید کم سوی دی، اما په افغانستان کې د ښیښې جوړول او له دې هیواد څخه د باندې د ښیښې قاچاق اوس هم دوام لري. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د کوکنارو د کښت صفر کولو تر څنګ توانېدلي چې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه هم ونیسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ د نشه یي موادو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ. د دې راپور پر بنسټ په نړۍ کې د نشه یي موادو جوړولو او خرڅولو لپاره له انټرنیټ څخه کار اخیستلو ډیره وده کړې ده. د دې بورډ څېړنې ښیي جرمي ډلې توانېدلي چې د اجتماعي شبکو په مرسته د کیمیاوي نشه یي موادو خرڅول ډیر کړي او دا اسانه لار د دې سبب شوی چې په معتادینو کې د نشه یي موادو تر حد زیات استعمال یا اوور ډوز ډیر شي. د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ مشر جلال توفیق د دې راپور وړاندې کولو په ترڅ کې وویل چې افغانستان اوس هم نړۍ ته د نشه یي موادو د صادرونکو هیوادونو د لست په سر کې دی.
جنوبی آسیا د کیمیاوي نشه یي موادو له امله له ستونزو په تیره بیا هغې ښیښې له امله له لویې ستونزې سره مخ ته چې په افغانستان کې جوړه شوې او دا مواد اروپا ته هم قاچاق کیږي. په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او د هیروینو په تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وړاندیز کوي چې باید په افغانستان کې بزګرو ته د کوکنارو بدیل ورکړل شي، ځکه افغان بزګران د کوکنارو له کښت پرته د عوایدو بله سرچینه نه لري.
د دې بورډ مشر داسې مهال د افغانستان د کوکنارو په کښت کې د کموالي او په ورته وخت کې د هیروینو جوړولو یادونه کوي چې ایراني مقاماتو تازه دا ادعا کړې چې که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت کې د کموالي ادعا کوي، خو له افغانستانه ایران ته د تریاکو او هیروینو قاچاق نه دی کم شوی. تېره اونۍ د اروپا د نشه یي موادو او احتیاط د څارنې مرکز یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې هم راغلي و چې له افغانستان څخه ایران او پاکستان ته تریاق قاچاق کیږي، هلته هیروین ځینې جوړیږي او بیا له دې دوو هیوادونو څخه اروپا ته رسیږي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو په کښت کې د کموالي تر څنګ د نشه یي موادو د قاچاقو مخه هم نیولې ده.
دا مهال د مخدره موادو د تولید او قاچاق کچه تقریبا صفر ته رسیدلې. په افغانستان کې د نشه یي توکو د بدیلو کښتونو د ترویج لپاره ښه زمینه مساعده شوې ده او نړیوال سازمانونه کولای شي په دې برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي.
د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ او طالبانو حکومت داسې مهال د افغان بزګرو لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت ویلي د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې پخوانی اجرایوي مشر پینو الارچی کابل ته تللی دی. د طالبانو حکومت په وینا ښاغلی الارچی د ملګرو ملتونو د پریکړې له مخې په افغانستان کې کنفرانس جوړوي چې هدف یې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستو جلبول بلل شوي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د نشه یي موادو د کنټرول نړیوال بورډ وایي په افغانستان کې جوړه سوې ښیښه په جنوبي اسیا کې د خنډونو او اروپا کې د روغتیایي ستونزو لامل سوې ده.
نشه د موتات پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورسې ونه بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شي چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریا کې راکد چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشي توکو د کشت نشي موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر بي ساعته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو خوشحال تر احتیاط مخکې خټګر وو، خو کله چې په خیخه موتاد سو کار ځینې پاتې سو او پر کور کې ناست. خوشحال چې په 12 کلنۍ کې یې نشه پیل کړې وای، نشوم یا اعصاب را کمزوري کړي دي. اوس می خلک په جنجالي سره پیژني او کار ته مینه بیایي. خوشحال چې اوس د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې بسترې دی زیاتوي چې خسرګنۍ مې د احتیاط له امله ښځه او ماشومان راڅخه ګرځولي دي. دا چې خوشحال خپله لومړۍ نشه له څه شي او څنګه پیل کړه او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې څخه واورو.
ګیل کار وم، استاز کار وم، کار مې کوه، مکمل استاز یم. دغسې موتا شوم، انډوالانو سره ناست وم، بس دغسې یو ځل مې ووهله، بس هماغه انډوالانو سره مې چې یو ځل ووهلم دغسې خوند یې راکړو، بس نور محتاج شوم. چرسو خو زیات وخت کېږي، یو لس کاله کېږي، شیشي یو دوه کاله کېږي، داسې خاص ته خبر نه وم. خو چې کله مې وڅکې بیا پوه شوم چې دا ډېر خطرناک نشه. چرس مې چې څکول کاروبار مې کولی شو، شیشې ته مې چې شروع وکړ نو د کار یې وغورځوم. نور په ځای په ځای پروت وم، بس کار مار نه و، بس ډېر مشکلات را ته جوړ کړ. تریخه خاطره ته لرم، ما ډېر مغز ته ډېر تاوان رسولی، یا کور کلی کې، کور کې، کوڅه کې، همسایګانو سره، بس دغسې مشکلات نه رسه. نشه مې چې شروع کړ کار مې بند شو، خپله مې داسې کار ته شوق نه کېدوم، بغه نشې ته به ناست وم او خلکو م داسې نه خوښولم چې یعنې دغه عملي دی معتاد دی کار ته بود، چې هغه کم یې به مانه تللې 200 روپۍ مانه د ورځې تلې. بس چې کاروبار نه و نو څه گزاره به م کوله، پیدا کول یې مې لاس مې زیروي، یا به مې کراچۍ وچلو، یا یو بل کار بس هم دغسې. مړې ژوندي نه پاتې، مړې ژوندي ته نه تلې، هم هغه نشې ته ناست یو. ډېر سخت اغېزې کړې کاروبار ته، وښکلي هغه کلي کور کې هېڅ خوند به نه راکوو چې د چا مړې ژوندي ته لاړ شو، بس هماغه نشې ته به ناست. دغه نشې نه پرېښود، نو دغه نشې کې به داسې یو چې هغه مړې ژوندي هم تا ته خوند نه درکوي. څوک درته وایي دغلته مړی شي په تا به بد لګي. تر ټول نه ترخه خاطره دا ده چې ښه سړي ته ورته کم شک غورځوي، شک چې دروغ ورځ نو نه کېناستی شي، نه ولاړېدی شي، بس ټول ورځ به سرګردانې، شپه ورځ لکه لیوانی. ته به چې دغسې موټر څنګ ته تېر شو، دغسې تېر شو، بس هسې به هېڅ شی به نه وي، خو په تا به داسې وي لکه قیامت. بس داسې شکونه در ورځي، اول به په خپل کور والا باندې شک د ځمکې ته به هم ګوري چې دلته یعنې نه خسته زما کور ته څوک راغلی، څوک مشکلات، دا مشکلاتونه ډېر سخت مشکلاتونه لري. ده همدغې مانې جنجالونه راغلي دي، نو جنجال داسې جنجال راغلی دی چې این کور والا مانه پلار دي سر مې بوتلې م ده چې ته دا نشه پرې نه دي، مونږ تا ته بېخي او بچي دیم نه را پرېږدو. نو دا ډېره ترخه خاطره وه زما، نو ډېر به زه خپله ځورېدم، ډېر به خفه کېدم. نشه خو داسې کړو چې هېڅ په د ژوند په خوند پوه نه شو، که نشه م نه کوه نو ډېر ښایسته ژوند وم، 15 وخته مونځ به م کوه نو ډېر ښایسته ژوند، نو ډېر خوند به م ترې اخیسته.
درنو اورېدونکو، په خاطره کې مو واورېدل چې نشو د خوشحال اعصاب ور خراب کړي او سره له دې چې تکړه خټګر دی، خو بیا هم څوک کار نه ورباندې کوي.
آیا پوهی دلست؟ آیا پوهی دلست مثبت انگیزه او سالم چاپیریال انسان له شو څخه راګرځوي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد ګل سمیم خبرې واورو.
شخصیت درې اړخه یا درې بوده لري، چې دوه بوده یې چې یو ایډ او بل سوپر ایګو، د یو بل متضاد دی، د یو بل پر ضد دی. یعنی په دې معنی ایډی هغه بود شخصیت ته چې همیشه استراحت طلبی، همیشه لذت اخیستلو او همیشه هغه فعلونه او فکرونه تعقیبوي چې په هغو کې لذت وي، په هغو کې استراحت وي. دا پیتری د هر انسان چې پیدا کیږي دغه د ایډ یا د نهاد چې ورته وایي دا په انسان کې موجود وي. او بل د دې په خلاف چې کوم د دې په مقابل کې چې کوم بود په شخصیت کې پروت هغه ته سوپر ایګو ویل کیږي. سوپر ایګو پیتری نه ده، یعنی کوم وخت یو انسان پیدا کیږي دغه بود پکې وده نه وي کړی، ولې د فامیلي تربیې، د مکتب، د ملګریو، د پوهنتون، د دغو په نتیجه کې دغه بود تقویه کیږي او رشد کوي. دغه بود هغه بود چې همیشه انسان د نیکمرغیو خواته بیایي، ښې لارې ته یې رهبري کوي. دغه ایګو دا درېیم اړخ سیده، دا بیا د عمل اړخ ده. که په دغو دوو ابعادو کې چې ما پورته ذکر کړو، چې یو ایډ ده او بلې سوپر ایګو ده، که په دې کې هر یو غالب سي پر صحنه باندې، او ایګو چې ده دا داسې موږ به د یو مامور پایس پرس کړو، دا یو مامور ده، هغه مخته وړي، د هغو خواهشات فرمایشات مخته وړي. که چیرې دغه ایډ مخته وي، د دغه امر مخته وړل کیږي، او که چیرې سوپر ایګو مخته وي، د دغه امر مخته وړل کیږي. دغه ایډ ته موږ تاسې عوام نفسي خواهشات وایو، یعنی نفسي خواهشات او اړخ دي شخصیت، او دغه سوپر ایګو ته موږ تاسې وجدان وایو، یعنی وجدان دی انسان څه غواړي او نفسي خواهشات څه غواړي. او دغه ایګو بخښ ته دا نه بیا کچیر په نفسي خواهشات یو چا کې غفتی لول هغه مخته وړي، او کچیر هغه بل بود چې دا هغه وجدان موږ تاسې ورته وایي، هغه وجداني دغه بود یې قوي وي هغه مخته وړي. نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بود یې چې ایډیا نفسي خواهشات ورته ویل کیږي، کچیر په دې کې دغه قوی اوسیږي، نو دغه اشخاص د شخصیت لپاره و نشه یي مواد وته مساعد سی ور باندې معتاد.
ایا په هدلاست
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د زرغونه د یو معتاد میرمن ده، دا د بې وزلۍ او خوارځواکۍ له امله خپلې شیدې نه لري او خپل ماشوم ته پوډري شیدې ورکوي، خو نن یې د خاوند په جیب کې یوه افغانۍ هم نسته او وایي چې ماشوم ته شیدې نسم رانیولی. نو هغه دی چې د زرغونې ماشوم پر لپسې زاړي. په دې وخت کې زرغونې ته د ګاونډیانو یوه ښځه د سرور خان په نوم د یوه شتمن سړي پته ورکوي او ورته وایي چې هغه ته ورسه کېدای شي مرسته به در سره وکړي. کله چې زرغونه د مرستې لپاره د سرور خان کور ته ورځي، نو ناڅاپه د سرور خان له کوټې څخه د زرغونې زړا اورېدل کیږي. دا چې زرغونه ولې زاړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
د ماشوم شیدې خلاصې شوې دي، له سهار راهیسې ژاړي، شیدې ورته راوړه.
زما سره خو لنګ واوغه نه یم، شیدې پسې ورته واخلم.
شکر ځوانې، ولاړ شه کار وکړه، یا یې له یو چا څخه پور
کړه. یا ښځې کار هم ولنګ له لاسه کېږي او پوره م ولنګه څوک راکوي.
نو ماشوم خو وږی دی، هغه خو په دې نه پوهېږي چې په کور کې پیسې شته که نه. باید یو څه خو ورکو.
بس نو یو څه ورکم که نه؟
نو څه خاورې ورکم؟
نا خپلې شیدې ورکم که نه؟
که مې خپلې شیدې وای، نو ولې مې تا ته ویل چې وچې شیدې راوړه؟
که پنډي کې دې شیدې نه وي خیر دی، ماشوم دې ته واچوه، که نور څه نه وي آرام خو به شي. ګنده د ګاونډي ښځه راغله، تاسې خپل بنډار وکئ، زه ځم خپلې کوټې ته چې یوه پوړۍ ووهم. بیخي خمار خمار یم.
پوړۍ دې ستا سر وخوري، په کار دې ملا ماته ده. بس ټوله ورځ ته یو پوډر دی، بخت مې تور دی چې میړه مې هم بې ننګه او هم بېکاره دی.
زرغونې خورې، سلام علیکم.
سلام علیکم جمیلې خورې، سلام شي.
خیر اوسې؟
راشه په دې توشکه کې نه.
بس هم دا ځای سم دی، څال دې دی، ښه جوړه یې.
شکر تاسې خیر یاست.
دا ماشوم دې ولې داسې ژاړي؟
خورې څه درته وایم، زه کمزورې یم، خپلې شیدې نه لرم، وچې شیدې ورکوم. شیدې خلاصې شوي دي، له لوږې ژاړي. په کور کې پیسې هم نشته.
د سرور خان نوم دې اورېدلی دی؟
نه والله. سرور خان څوک دی؟
وای، ډېر شتمن سړی دی، ډېرې پیسې او جایدادونه لري. هغه ته ورسه، کونډې څه زکات او خیرات درکړي.
خورې، که رښتیا راباندې وایې نو تر اوسه مې سوال نه دی کړی، شرمېږم.
ته ولې شرمېږې؟ خو بیا وزله او غریبه ښځه یې، دا خو بد کار نه دی.
سمه ده، ور به شم، خو ډېره شرمېږم.
مشره مشره، یو خزر غلی ده، وایې د سره وینم.
رښتیا؟ ځوانه ده که سپین سرې؟
ځوانه ده، ځوانه. یو ماشوم یم په غېږ کې دی، خو بېخي نجلۍ غوندې ښکاري او ډېره ښایسته هم ده.
ورشه را ویلېږه او ته لاړ سه خپل کار کوه.
دا دی مشره، دا اوس لېږم.
یاره، لکه چې نن تصادفي له یوې بلې خوا ښکار پیدا سو.
سلام علیکم ورور جانه.
وعلیکم سلام. راځه په دغه مخامخ توشکه کښېنه. دا راته وایه چې څنګه راغلې؟
ډېره غریبه یم، میړه مې پوډري دی. ماشوم ته وچې شیدې ورکوم خو پیسې نه لرم، له سهار راهیسې وږی دی او ژاړي.
بس بس، سمه ده، د کور ټول مصرف دې درکوم. هره میاشت راځه او پیسې دې اخله. خو ته به هم زموږ ځینې کارونه کوې.
دا خو ډېره ښه خبره ده. تر زکات او خیرات ټولولو خو کار ښه دی. هر ډول کار چې وي کوومای، کالی پرېولل وي، کور پاکول وي، اشپزي وي.
نه نه، هغه ډول کارو ته ضرورت نه لرو. اشپز، دوبي، صفاکار او نور مزدوران لرمه.
نو چې مزدوران لرې، څه ډول کار غواړې؟
مطلب یې دا دی چې خپلې پیسې دې اخله، هویت کار مه کوه، بس یوازې ما لږ خوشحاله ساته.
وروره، زه پوه نه شوم، څه ډول خوشحاله وساتم؟
بس نور نو ته خپله پوه سه، لکه خپل میړه چې دې خوشحاله ساتي، ما هم دغسې خوشحاله ساته.
بې شرمه انسانه، ته نه شرمېږې؟ خپله خور او مور نه لرې چې دې بل ښځو ته په بده سترګه ګورې؟ یا خدایا، دا زما د بې غیرت میړه له لاسه، اوس هر مردار خور ما ته په بده سترګه ګوري.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.